ساعت لس بجی شوی درنو آوریدون کو السلام علیکم یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خپرونه کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوری چې د غزنی والی اندېښنه ښیي چې په ولایت کې به داعش ظهور وکړي. د کندوز په خان آباد کې خلک د وسلوالو سیالو ډلو له خپل منځي نښتو شکایت لري. د دې نورو موضوعاتو تر څنګ اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر ګډه پوله د مانی جوړولو کار پیل کړ. د ورځګان امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه یې پر یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او طالبان یې وژلې دي. او د اروپایي اتحادیې د ویشتو غړي هیوادونو مشرانو پرون د ایټالیا په پلازمینې روم کې سره وکتل او د خپل منځي اتحاد ژمنه یې نوې کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر ګډه پوله د امانی جوړولو کار پیل کړ. د امریکا غږ په حواله د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا پرون وویل چې له افغانستان سره ګډه پوله د امانی جوړولو کار یې له مهمندو او باجوړو پیل کړی دی. د جنرال باجوا په وینا د دې کار هدف پر ګډه پولو د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی دی. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي څرګند کړي. افغانستان او پاکستان نږدې 2600 کیلومتره ګډ سرحد لري. د امریکا پوځ په افغانستان کې د القاعده د یو مشر قاري یاسین وژل کېدل تایید کړل. ویل چې نوموړی د مارچ په 19 یان یو اونۍ وړاندې وژل سوی. قاري یاسین د څلو حملو چې په نتیجه کې د دو امریکایي پوځیانو په شمول په لسګونه کسان وژل سوي مسؤول بدل سوی. د امریکا دفاع وزارت وویل چې پر قاري یاسین چې د پاکستان د بلوچستان یو مهم تورست و هوایي برید د افغانستان په پکتیکا ولایت کې وسو. امریکا په وروستیو کلونو کې په پکتیکا کې ګڼ وایي بریدونه کړي. د ولایت د پاکستان په پوله کې دی او طالبان پکې قوي حضور لري. پینټاګان وایي یاسین د پاکستاني طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې. د امریکایي چارواکو په وینا قاري یاسین د 2008 میلادي کال د سپتمبر په 16 د اسلام آباد په ماریوت هوټل بمی برید تنظیم کړی و چې د امریکا د هوایي ځواکونو د یو جګړن او د سمندري ځواک د افسر په شمول په لسګونه کسان پکې وژل سوي وو. د ورځګان امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه یې پر یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او طالبان یې وژلې. د ورځګان امنیت قمندان غلام فاروق سنگری نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د مرکز ترین کوټ په شاه منصور امنیتي پوستو حمله وکړه چې لامل یې څلور پولیس ټپیان سوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او په ننګرهار کې به سبا د ماشومانو د فلج یا ګرزان پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل سي. د ننګرهار ولایت خبر پاڼه وایي چې د هغه ولایت په ټولو سیمو کې د دې کمپاین لپاره تیاری لیول سوی او د واکسین ډلګیو ته د هغوی د مسؤلیت سیمې ور معلومې سوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په حواله د کوچنیانو د فلج یا ګوزان وایروس لا هم د افغانستان په ختیځو جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې موجود دي. د سازمان وایي چې تیر کال په کونړ کې د پولیو څلور، په پکتیکا کې شپږ، په کندهار کې یو او په هلمند کې یوه پیښه ثبت شوې وه. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د اروپایي اتحادیې د ویشتو غړیو هیوادونو مشرانو پرون د ایټالیا په پلازمینه روم کې سره وکتل او د خپل منځ اتحاد ژمنه نوې کړه. په داسې حال کې چې بریتانیا له اتحادیې د وتلو بهیر پیلولو ته تیاری نیسي، یو لړ پیچلو مسایلو د اتحادیې د غړیو هیوادونو یووالي ته ګواښ پېښ کړی. د روم د تړون د شپېتمې کلیزې په مناسبت غونډه کې پرون د اروپایي اتحادیې د راتلونکي په اړه د روم دوهم تړون لاسلیک سو. په دې تړون کې ویل سوي چې د اروپایي ټولنې ټول غړي هیوادونه به پر یو لوري خوځیږي او د اړتیا په صورت کې په ګډه عمل کوي. خو په تړون کې منل سوي چې پر ټولو مسایلو د غړیو هیوادونو د بشپړ اتفاق نظر ښایي په بریالیتوب د عملي کېدو وړ نه وي. په بیلاروس کې د مظاهرو ځانګړیو پولیسو پرون سلګونه تنه د هغه هیواد په پلازمینه مینسک کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د حکومت پر ضد د اعتراضي لاریونونو له امله ونیول. په بیلاروس کې د ویاسانا په نوم د بشري حقونو د څارنې د یو غیر حکومتي سازمان غړي تاتانیا ریویاکو خبریالانو ته وویل چې تر 400 تنه زیات اعتراض کوونکي په مینسک کې پولیسو نیولي دي. د تاتیانا په وینا پولیسو زیات خلک ووهل، وی ټکول او یو شمېر کسان دومره زخمیان شوي وو چې بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په بیلاروس کې د ازادۍ راډیو خبریال وویل چې پولیسو له مظاهرشانو سره بد چلند کړی. په بیلاروس کې د ژورنالیستانو ټولنې ولیدي چې پولیسو لږ تر لږه شل خبریالان هم چې د مظاهرې ځای ته ورغلي وو نیولي دي. د افې نړیوال سازمانه ویلي دي چې د سوله ییزو مظاهره کوونکو د توقیف څارنه کوي او ورته جوته سوې چې پولیسو له زیاتې قوې کار اخیستی. دې سازمانه ویلي دي چې د مظاهره کوونکو له لوري د تشدد هیڅ پیښه نه ده ثبت کړې. په امریکا کې د فریډم هاوس ادارې ویلي د بیلاروس حکومت باید د خپل ولس دې حق ته چې ازادې غونډې وکړي درناوی ولري او ټول هغه کسان چې نیول سوي دي له تلاشۍ ځورولو او تحقیق خوشی کړی. امریکا او اروپایي اتحادیې له سوله ییزو مظاهرچانو د بیلاروس په پرونی چلند کلکه نیوکه کړې. ناټو ډیپلوماتان وایي د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو خپله غونډه چې باید اپریل میاشتې په پنځمه او شپږمه جوړه سوې وای د اپریل میاشتې دیرشمې ته بدله کړه. په دې وخت کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په بروکسل کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې ټیلرسن به د مارچ په یو دیرشمه په بروکسل کې د ناټو تړون مقر ته ورسي. هغه به بروکسل ته تر تګ یو ورځ مخکې په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. واشنګټن مخکې اعلان کړی و چې ټیلرسن په خپل کاري مهالویش کې د ستونزو له امله د اپریل په میاشت کې د ناټو غونډې ته نشي ورتلی. د ناټو ډیپلوماتانو پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د تړون د غړیو بهرنیو چارو وزیرانو د دې اعلان تر اورېدو وروسته خپل مهالویش او د غونډو وخت بدل کړ. ویل کېږي چې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ د اپریل په میاشت کې امریکا ته ځي او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پر دو اړخیزو اړیکو خبرې کوي. داسې ګڼل کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به په دې خبرو کې د ګډون لپاره د اپریل په میاشت کې په امریکا کې وي. او مځکه او اقلیم بدلون ته د پام راګرځولو لپاره تیر شپه د نړۍ د مشهور ودانیو څراغونه امړسول. په مسکو کې د کرملین ماڼۍ، په نیویارک کې د امپایر سټیټ او د ملګرو ملتونو د مرکزی ودانۍ، د پاریس د ایفل برج او د یونان د اتن د اکروپالیس په شمول د 120 هیوادونو د مشهور او یادګاری ودانیو برېښنا د یو سات لپاره پرچاو سوه. دا سمبولیک طرحه د نړۍ د وحشي حیواناتو د ملاتړ صندوق WWF تنظیم کړی و. ساینسپوهان وایي تیر کال د مځکې د تودوخه درجه د پرله پسې دریم کال په مخه تر ټولو لوړه وه. تو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.5 او FM 3.5 صفه دوام کوي. په همدغه صفو د ماښام له 8 بجو وروسته د سهار تر 8 بجو پورې د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د رواني خبرونه په دوام کې پاکستان وایي له افغانستان سره په پوله کې کټاري جوړوي. د غزنی ولایت والی اندېښنه لري چې داعش به ولایت ته ورواوړي.
یو خطر موږ تر وینو چې خاکي افغان ولسوالۍ کې دوی شتون لري او دې سره چیرمه د موږ د جاغورو ولسوالۍ ده.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش د افغانستان وضعیت نازک او پیچلی بولي. د کندز په خان آباد کې خلک د وسلوالو ډلو له موجودیت شکایت لري.
خان آباد ولسوالۍ کې مخکې تر 2000 کسان غیر مسؤل کسان وو، اوس تقریبا له 3000 هم حد ډیر سوی ده.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ نیوز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او مخکښ شزی لرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د پاکستان حکومت له افغانستان سره په پوله د کټارو د جوړولو اعلان کړی دی. د امریکا ژغ په حواله د پاکستان د پوځ دوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا پرون شنبه وویل چې له افغانستان سره په پوله کې د کټارو په جوړولو کار په مهمند او باجوړ کې پیلوي. د جنرال باجوا په وینا د دې کار هدف پر ګډو پولو د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
اسلام آباد پرون وویل چې له افغانستان سره پر ګډه پوله یې د معنی جوړولو کار پیل کړی دی. د رپورټونو په حواله د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا ویلي، پر ګډه پوله د سد جوړولو هدف د هغو وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی دی چې د قبایلو امنیت ته یې ګواښ پیښ کړی دی. بجوا وویل د دې سد جوړولو کار له مهمندو او باجوړ ایجنسی پیل شوی، ځکه د هغه په وینا دا سیمې تر زیات ګواښ لاندې دي. جنرال بجوا په مهمندو ایجنسی کې له خپلو پوځیانو سره د کتنې پر مهال وویل، پر ګډه پوله د معنی جوړول له دې دواړو سیمو پیل شوی، ځکه په دې سیمو کې د نورو په پرتله د وسلوالو له لوري امنیت ته تهدید زیات دی او پوځ هغو سیمو ته چې له زیات ګواښ سره مخامخ دي لومړیتوب ورکړی دی. محمد او باجوړ ایجنسی له افغانستان سره پر ګډه پوله پرتې سیمې دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز ویلي چې د قبایلو د امنیت ټینګولو لپاره به هره هڅه وکړي او پرته له دې چې نور جزئیات څرګند کړي، هغه ویلي چې د ګډ سرحد د هوایي څارنې تر څنګ به اضافي تخنیکي وسایل هم سیمې ته ولېږدول سي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز ویلي چې پر ګډه پوله زیات کنټرول او په دې سیمو کې د ښه امنیت او سولې ټینګښت دواړو هیوادونو ته چې له تروریزم سره په مبارزه کې قرباني ورکړي په ګټه دی. د پاکستان حکومت تیر اونۍ له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې چې ډېره موده یې تړلې وې بیا پرانیستلې او زرهاوو افغانانو او پاکستانیانو ته د تګ راتګ او د سوداګریزو مالونو د لېږدولو امکان برابر کړ. د افغانستان حکومت د پاکستان د ادارې رد کړی چې وایي وسلوال کسان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې پر اهدافو د حملو لپاره کار اخلي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر او بجو پوری په منځنۍ صفه 12.5 نیو او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش د اداري وڅېړنه شي چې امریکایي پوځیانو د افغانستان د بیا رغونې له لګښتونو څخه میلیونونه ډالر خلا کړی دي. د دې ادارې مشر جان سوپکو وایي په ځینو مواردو کې پر داسې پروژو پیسې لګول شوي دي چې افغانستان قطعا اړتیا ورته نه درلوده او له جوړې دورسته کار هم نه دی ترې اخیستل شوی. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوپکو د پنځشنبه په ورځ د امریکا په ډیوک پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل، په افغانستان کې د امریکا د مرستو د نږدې 1 میلیارډ ډالر لګښتونو د څرنګوالي په اړه پوښتنې شته. سوپکو وویل د امریکا د مالیه ورکوونکو له پیسو 1 میلیارډ ډالر د سپما، جریمو او د وجهو د حصول له لارې بیا ترلاسه شوي چې د ده په وینا په دې ترڅ کې 104 کسان نیول شوي، د 104 کسانو پر ضد جنایي دعوې قمه شوي او 109 کسانو ته له اقرار وروسته د سزا حکم ورکړل شوی دی. جان سوپکو زیاته کړه له دې 1 میلیارډ ډالرو څخه څه باندې 2.5 میلیون ډالر په شمالي کارولینا ایالت کې د تحقیقاتو په نتیجه کې حصول شوي دي. متحده ایالاتو د افغانستان د بیا رغونې لپاره تر دې دمه 111 میلیارډ ډالر لګولي چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د جرمني د بیا رغونې لپاره تر لګول شویو پیسو هم زیاتې دي. پر دې سربیره امریکا ژمنه کړې چې تر 2000 کال پورې به د افغانستان د بیا رغونې لپاره هر کال له 5 تر 6 میلیارډ ډالرو پورې مرسته کوي. د سوپکو په وینا په دې پیسو کې د افغانستان د جګړې لګښتونه نه دي شامل. ښاغلی سوپکو وایي په نیول شویو کسانو کې هغه 4 امریکایي منصبداران شامل دي چې د پټرولو د 114 تقلبي معاملو او په تور بازار کې د هغو د خرڅلاو له درکه 10 میلیون ډالر اختلاس کړي دي. سیګار هم دراز د امریکا د ځنګړو ځواکونو د هغو دوو افسرانو په اړه د څېړنو خبر ورکوي چې د قراردادونو په مزایدو کې څه باندې 2 لک ډالر اخیستي، چې د سیګار د معلوماتو له مخې د پوستي حواله للارې خپل کورنۍ ته استولې دي. د سیګار مشروعي په افغانستان کې د امریکا د لاسګونه میلیارډ ډالر مرستو تفتیش ډیر کمزورې وو چې له دې کبله اداري فساد چې هسه هم په افغانستان کې وو خورا زیات شو. متحده ایالاتو د افغانستان پر امنیتي دفاعي ځواکونو څه باندې 100 میلیارډ ډالر لګولي دي. د امریکا د مالیه ورکوونکو له پیسو نه یوازې د افغان سرتیرو معاشونه بلکې د هغو د خوړو، ښوونې او روزنې، تجهیز، وسلو او د سونګ د موادو لګښتونه هم ورکول کیږي. جان سوپکو وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد مبارزه چې 8 میلیارډ ډالر لګښت پرې شوی ځکه ناکامه وه چې تولید یې له 15 کلونو وروسته د پخوا په شان دی. پر دې سربیره سیګار وایي چې امریکا د 400 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د پاوز لپاره شل الوتکې رانیولې، خو وروسته معلومه شوې چې دا الوتکې د کار نه وي او د هر یوې پر لمنځه وړو شاوخوا $1,000 لګښت وشو. د سیګار مشر په افغانستان کې د امریکا له مالی مرستو د ناسمې استفادې په اړه نور مثالونه هم یادوي. په دې ډله کې یو د $43 میلیون په ارزښت د طبیعي ګاز د یو ټانک جوړول دي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې هغه موټر چې د طبیعي ګاز په وسیله چلیږي یا کم دي او یا هیڅ نشته. د سیګار په راپور کې یو بل مثال د $6 میلیون په ارزښت د ایټالوي وزو پیرل دي چې وروسته بیا ډیری دا وزې مړې شوې او په افغانستان کې د هغو د نسل د اخیستو هڅه ناکامه شوه. جان سوب کوي امریکا په افغانستان کې خورا زیات ښوونځي او روغتونونه ورغول، خو معلومه نه ده چې اوس د هغو وضعیت څنګه دی او په څه ډول کار کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش د ادارې د څېړنې جزئیات مو اوریدل. د دې ادارې مشر ویلي دي چې په افغانستان کې وضعیت نازک یا پیچلی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش د ادارې مشر جان سوبکو دا خبره د جمعې په ورځ د امریکا د پوز په لویه پوزي اډه فورد براکې په یو لړ څرګندونو کې وکړه. د نوموړي د څرګندونو جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا یو لوړ رتبه ملکی چارواکي د افغانستان وضعیت نازک او پیچلی بللی دی. د سټارز او سټرایپس خبرونه په حواله د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې د ادارې مشر جان سوبکو د جمعې په ورځ د امریکا په ستره پوځي اډه فورت براک کې عسکرو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. جان سوبکو د امریکا کانګرس ته رپورټ ورکوي. د فورت براک د پوځي مرکز ځانګړو ځواکونو له 2001 میلادي کال راهیسې چې امریکا په افغانستان کې د تروریزم سره مبارزه پیل کړې هلته خدمت کړی دی. جان سوبکو ویلي چې په افغانستان کې وضعیت نازک او پیچلی دی. هغه په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې چې د افغانستان جګړه 14 کال ته ورسېده او د امریکا د حکومت میلیاردونه ډالر د افغان ځواکونو په روزنه، ملاتړ او مشوره لګیدلې دي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم بیګاله واشنگټن له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د جان سوبکو خبرې شایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتولو هڅې پیاوړي کړي.
په افغانستان کې د شته فساد، نامی او بیا دلتینه دی ډیر زیات ناراضه دي. خو که حالات ته وګورو او د بل خصوص د امریکا ستر قومندان چې په افغانستان کې د جنرال کلسن داغوی هغه توصیو ته وګورو چې پارلمان ته وکړ، کانګرس ته او امریکا حکومت نه غوښتنه کړي، نو سرګند توګه ویلای شم چې امریکا به خپل سرتیری په افغانستان کې پراتینو کلونو کې لوسنی حالت نه به ډیر کی، ځکه چې دا یو مبرم نیازمندی ده د اوسنی حالات لپاره.
په افغانستان کې اوسمهال د امریکا 8400 عسكر میشت یو د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه، هغوی ته د مشورې ورکولو پر پروګرامونو او له تروریزم سره پر مبارزه لګیا دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی تیرونی په واشنگټن کې په نړیوال کانفرنس کې د امریکا د زیاتو پوځیانو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د امریکا یو شمېر پوځي قومندانانو هم د زیاتو ځواکونو غوښتنه څرګنده کړې ده. خو د امریکا نوی حکومت تر اوسه افغانستان ته د نور عسکرو د استولو په اړه نظر نه دی ورکړی. جان سوبکو د هغې ادارې مشري کوي چې په افغانستان کې پر روانه جګړه او د امریکا د بیا رغونکو فعالیتونو څارنه کوي او پر اساس یې رپورټونه خپروي چې د امریکا له حکومت او کانګرس سره د راتلونکي په اړه په پریکړو کې مرسته وکړي. د سټارز اند سټرایپس خبرونې د رپورټ په حواله جان سوبکو د فورت براک عسکرو ته وویل چې د هغه د معلوماتو پر اساس شایي د دې ستر پوځي مرکز ځواکونه افغانستان ته واستول شي. د سوبکو دفتر وایي چې د امریکا حکومت له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې $112 میلیارد د بیا رغونې پر پروګرامونو لګولي دي چې د جګړې لګښت نه پکې شاملېږي. جان سوبکو ویلي چې اداري فساد او خراب امنیت افغانستان تر فشار لاندې کړی دی، خو د هغه په وینا د افغانستان ولسمشر داسې څوک دی چې همکاري غواړي او سره له دې چې ستونزې شته په سملار په حرکت کې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د غزنی والی خپل ولایت د داعش د نفوذ کولو په اړه اندیشنه لري. عبدالکریم متین نن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل که هم په دغه ولایت کې داعش فعلا نشته، خو دی اندیشنه لري چې دغه ولایت ته به دا ډله نفوذ وکړي ځکه چې لاره یې خلاصه ده. په عین وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې داعش ډله ځپلې او هیڅکله به اجازه ور نه کړي چې دا ډله نور ولایتونو ته خپل فعالیت وغځوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت مسولین وایي چې په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت ډله ځپل سوې، خو د غزنی ولایت سیمیز چارواکي وایي چې دغه ولایت ته د داعش د راتلو ویره لري. د غزنی والی عبدالکریم متین د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې ځکه غزنی ولایت ته د اسلامي دولت یا داعش ډلې د راتلو ویره لري، چې په خبره یې د ګاونډي ولایت د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش ډله شتون لري، او دغه ولسوالۍ بیا د غزنی د جاغوریانو ولسوالۍ سره ګډه پوله لري. نوموړي وایي چې د مخنیوي لپاره یې تر اوسه کوم تدابیر نه دي نیول سوي، خو په دې اړه یې له دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو سره خبرې کړي او هغوی ورته د مخنیوي پوره ډاډ ورکړي. د غزنی والی ښاغلی عبدالکریم متین وایي
یو خطر موږ تر وینو چې د خاکی افغان ولسوالۍ کې دوی شتون لري، او دې سره چیرمه د موږ د جاغورو ولسوالۍ ده، او داعش هم ډېر کوشش کوي چې د موږ تشیع وروڼو ته ډېر زیان واړوي. نو یو خطر یو ویره دا ده چې که دوی کله خدا مکړه داسې په جاغورو باندې راشي او په کوم کلي باندې حمله وکړي او هغه وګړي خدا نخواسته ژوبل کړي، دا یو خطر او ویره ستا.
ښاغلی متین وایي تیر کال که څه هم د کړاوونو څخه ډکو، خو بیا یې هم ښه لاسته راوړنې لرلې، او په خبره چې هیڅ توریستي ډلې ته اجازه نه ده ورکړې چې په دغه ولایت کې فعالیت وکړي. له دې سره په غزنی ولایت کې د ولایتي شورا مسولین هم ورته څرګندونې لري. په غزنی ولایت کې د ولایتي شورا غړي امان الله کمرانی دا هم وویل چې د دغه ولایت ناوې ولسوالۍ ته پاکستاني جنرالان راځي او دغلته توریستي ډلې روزي،
او چې تروریستان او که داعش کې او که خاني ډله ده که طالبان دغه ټول پاکستان ته نیولي او پاکستان کومک ورسره کوي. هماغه مې موږ د ناوې په ولسوالۍ کې پوځیان لیدلي چې راغلي دي، هلته خلکو ته تړمین ورکوي، خلکو ته بېښ ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ضد ایتلاف غړو د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په کوربتوب تېره اونۍ په واشنګټن کې غونډه وکړه، او د داعش پر ضد یې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ستاینه وکړه. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت حضوري ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له داعش څخه هیڅ ویره نه لري، او په خبره چې دغه ډله یې ځپلې ده. نوموړي وایي چې اوس هم د داعش د لمزړولو لپاره پوره چمتووالی لري، او هر چیرې چې دغه ډله سر پورته کړي دوی به یې پناشه کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري
چار چې داعش سر پورته کړي موږ بدون لنډه هلته عملیات کوو، له منځه یې وړو. داعش اوس په افغانستان کې بستر نه لري، ځپل شوی دی. په ټول افغانستان کې په لومړي وخت کې درې نیم زره نه تر پنځه زره پورې د دوی نفر وو، اوس درې سوه څلور سوه په حدود کې په ټول افغانستان کې تبلیغاتو په سطحه باندې دوی تحرکات لري.
ښاغلی وزیري دا هم وویل چې په نوي کال کې د توریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره ځانګړي پلانونه هم تر لاس لاندې لري. د یادونې وړ ده چې امریکا تازه ژمنه کړې چې د داعش د ځپلو لپاره به نور سرتیري افغانستان ته ولیږي.
و هم اوریدل چې د غزنی والی اندېښنه لري چې ممکن داعش دغه ولایت ته نفوذ وکړي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي بیا له غیر مسؤولو وسلوالو سر ټکوي، او حکومت د دغو خپل سرو ټوپکیانو په مخنیوي او بې وسلې کولو کې په پاتې راتلو تورنوي. اجمل آریان له کندوز راپور راکوي.
د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې خلک د غیر مسؤولو وسلوالو له خپلمنځي جګړو څخه په تنګ راغلي دي. د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو له خپلمنځي جګړو او د امنیتي ستونزو له زیاتېدو شکایت کوي. د دوی په خبره چې مرکزي حکومت د دغو خپلسرو وسلوالو د خلاصلا کولو توان نه لري. خان آباد د کندوز له هغو ولسوالۍ څخه شمېرل کېږي چې له تېرو څو کلونو را په دې خوا پکې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون یو اساسي ستونزه ګڼل کېږي. د دې ولسوالۍ خلک وایي چې له هر پلوه خلک د مسؤلیت احساس نه کوي، او په دې برسېره چې په شاوخوا کلیو کې وسلوال مخالفان حضور لري، خو بیا د خان آباد په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی، او وخت نا وخت دغه خپلسرې وسلوالې ډلې په خپل منځ کې په جګړې لاس پورې کوي، خو ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېږي. د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي جمال الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د شپې لخوا د ډزو او جنګ غږ وي، ځکه دغه غیر مسؤول وسلوال له یو بل سره جنګیږي. همدارنګه د ورځې هم ځینې وخت په خپل منځ کې سره جنګ کوي، او د دوی په جګړو کې خلک وژل کېږي. په ټوله کې د خان آباد ولسوالۍ امنیتي وضعیت ډېر خراب دی.
ولسوالۍ خان آباد بخیمتر است.
په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ یو تن بل اوسیدونکی عبدالحنان هم وایي چې دا غیر مسؤول وسلوال پخوانی طرفګڼۍ لري، او د مقابل لوري په لیدو سره دوی پر هغه باندې که په هر ځای کې وي برید پرې کوي، چې ډیری وخت په دغه شان نښتو کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي.
خان آباد ولسوالی کې مخکې تر 2000 کسانه غیر مسول کسان او اوس تقریبا لدری او زرونه هم حد ډیر سوای ده. دولت ورته کمزور ده، دولت خپل نه غوړي سي، دا خلک خالص لاسي خپل ژوند ته، نور خلک په خارو بازار کې خپل ژوند ته ادامه ورکي، خلکونه باجونه اخیستل کیږي. اصلا دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشه ته نسی کولای سي ادامه ورکي.
بل خو د خان آباد ولسوال حیات الله میری هم د خلکو دغه ایداوی منی او زیاتوي چې دوی دغه ستونزه د کندز سیمه ییزو چارواکو، د کورونو چارو وزارت او هم د امنیت شورا سره شریکه کړي څو دغه ستونزه ته د حل لاره پیدا کړي.
بعضی اوقات دوی په منځ کې مثلا جنجالونه پیدا کېږي، بله دښمنیګان یعنی تازه کوي، نور عام خلک هم د دوی لاغه نه متضرره کېږي. په دې مورد کې مونږ ولایت هم جریان کې اچولی سي، شورای امنیت افغانستان مثلا په جریان کې اچولی ده. نو په دې مورد کې تصمیم که نیول کېږي باید د مرکز نه ونیول سي، وزیر صاحب داخله، وزیر صاحب د دفاع، رئیس صاحب د عمومي د امنیت ملي، د خان آباد د غیر مسؤول مسله کسانو په مورد کې باید یعنی قوي تصمیم ونیسي.
د خان آباد ولسوالۍ د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 1000 تنه غیر مسؤول وسلوال شتون لري چې په سپکو او درنو وسلو باندې سنبال دي. خو بیا ځایي اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 2000 تنه غیر مسؤول وسلوال فعال او حضور لري او وخت نا وخت په خپل منځ کې جګړو باندې هم لاس پورې کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
لس پجی او و بش دقیقی دی آزادی رادیو آوری. اوس با هم ناجه ساپی در تا ووی چه ده کابل ورسپانو ننسلی کلی.
د کابل چاپ نننیو ورسپانو تر ډیره خپل مطالبه او تفسیر بلخ ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سفر او د مسکو راتلونکي غونډې ته ځنګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې پر یړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، له اوسنیو ستونزو د وتلو لپاره شدیده اړتیا احساسیږي چې حکومت ولس ته مخه کړي. خو د لیکوال په باور له بده مرغه حکومت لا هم داسې ګامونه اخلي چې له ولس نه لرې کیږي. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکلي، د همدې ګامونو په لړ کې پرون ولسمشر غنی بلخ ته ولاړ او ټول هدف یې دا و چې له آتا محمد نور سره خبرې وکړي او هغه خوشاله وساتي. د ورسپاڼې په وینا د ولسمشر غنی دغه کارونه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان له سختو ستونزو سره مخ دی. دا حالت د ولسمشر لپاره سیاسي انتحاري ته ورته دی او دا ولسمشر د خلکو له سترګو غورځوي. هیواد دولتي ورسپاڼې بیا په خپلې سرمقالې کې د ولسمشر غنی هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې د ملي پولیسو د ځانګړو قطعاتو د عمومي قمندانۍ په مقر کې د دغې قمندانۍ منصوبینو، افسرانو او سرتیرو ته په خطاب کې په زغرده سپارښتنه او لارښوونه وکړه چې د دولت، نظام او اساسي قانون پر ضد کسان وټکول شي. ورسپانی لیکلی که د افغانستان امنیتی و دفاعی ځواکونه له خپل دولت او خلکو سره په پوره همغږۍ مبارزې ته دوام ورکړي، نو په هیواد کې د تلپاتې او سراسري سولې ډیوه ژر تر ژره به په ځلیدو راشي. بیسا خپلواکي ورسپانی بیا د مسکو راتلونکي غونډې او په دې برخه کې شتو فرصتونو او ګواښونو ته اشاره کړې ده. ورسپانی په خپلې سرمقالې کې لیکلي، په لنډ راتلونکي کې د افغانستان او سیمې د امنیتي ننګونو په اړه په مسکو کې د روسیې، چین، افغانستان، پاکستان او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو غونډه جوړیږي. ورسپانې وړاندې لیکلي، افغانستان د مسکو په غونډه کې د ګډون پریکړه کړې خو امریکا انکار کړی. د ورسپانې په وینا دلته څو واقعیتونو ته پام پکار دی. هغه دا چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې امریکا په افغانستان کې پوځي او سیاسي حضور درلود، له افغانستان سره یې په میلیاردونو ډالر مرستې هم وکړې، خو له بده مرغه په دغو مرستو کې د افغان ولس لومړیتوبونه له پامه وغورځول شول. ورسپانې وړاندې لیکلي، دغو واقعیتونو ته په کتو که چیرې مسکو په غونډه کې د افغان ولس د هیلو او ارمانونو سم تمثيل ونشي، د دې ډیر امکان دی چې د سوریه سناریو زمونږ په هیواد کې تکرار شي. سرمقاله لیکونکي پر افغان حکومت غږ کړی چې دغه فرصت له لاسه ورنکړي او لږ تر لږه باید په دې وپوهیږي چې زمونږ هیواد یو ځل بیا د لویو ځواکونو د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي.
د لاندو خبرونو وخت نشدې شو، په یاد لري چې د رواني خبرونې په دوهمه نیمای کې اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او مخکشي شزي همدارس د ژوند رنگونه هم خبرو. خو اوس چې لس بجې او دېرش دقیقې دی، رحمت الله افغان د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر ګډه پوله د معنی جوړولو کار پیل کړ. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو په حمله کې دوه ملکیان او دوه پولیس وژل شوي دي. د امریکا پوځ په افغانستان کې د القاعده د یو مشر قاري یاسین وژل کېدل تایید کړل او ویل چې نوموړی د مارچ په 19 یعنی یو اونۍ وړاندې وژل شوی. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي تیره شپه پر یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو حمله یې په شا تمبولې او طالبان یې وژلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې ممکن په دې اړه په ټول پوښتنه وکړي چې آیا ترکیه په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي او کوارې نه کړي. د اروپایي اتحادیې د 28 غړیو هیوادونو مشرانو پرون د ایټالیا په پلازمېنې روم کې سره وکتل او د خپل منځي اتحاد ژمنه یې نوې کړه. د ناټو ډیپلوماټانو وایي د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو خپله غونډه چې باید د اپریل میاشتې په 15 او 16 جوړه سوې وای د اپریل میاشتې 13 ته بدله کړه. او مځکې او اقلیمي بدلون ته د پام راګرځولو لپاره تیره شپه د نړۍ د مشهورو ودانیو څراغونه مړه شول.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري، اوس هم لومړی مخکښ شزي پروګرام واوري.
مخکخی خزی
پکتیا په دودیز لحاظ هغه ولایت دی چې نجونو ته پکې د زده کړو زمینه ډیره کمه مساعد کی او اکثره وخت نجونې نسی کولای سي خپل هغه اهداف ته په معین وخت کې ځان ورسوي کوم چې دوی هلې او ارزوګانې لري. خو یو شمېر داسې نجونې او مېرمنې هم شته چې هغوی په خپل وخت څه د وخت نه مخکې هم خپل اهداف ته ځان رسولی. په دې مېرمنو کې یو هم رحیمه نیازی ده چې دې په خپل ژوند ځینې ستونزې او ننګونې چیلنجونه له خپل مخې ایسته کړي او تر هغه اهداف یې ځان رسولی چې د دې هیله وه. نو د دې نه به په پیل کې واورو لا هم تاسې د دې له پیژندګلوۍ سره آشنا سئ.
ډیره زیاته مننه کوم طفان صاحب د هر څه نه مخکې تاسو ته او د ازادۍ راډیو هغو اورېدونکو ته چې فعلاً همدغه برنامه تعقیبوي. نبوي تخپای السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو څخه ده تقدیم کوم. که څه هم تاسو زما معرفت وکړلو خو په لنډ ډول به زه خپل معرفت درته وکړم. نوم یې ریمان یزید ده، د پکتیا ولایت څخه د ځوانانو پارلمان استازی یم او فعلاً د پکتیا پوهنتون د ادبیات پوهنځي د اخیری کال محصله یم.
ډیره مننه رحیمه، تاسو راته ووایي پکتیا خو یو هغه دودیز ولایت ده چې نجونو ته کې ډېر کم چانس دا پیدا کیږي چې زده کړې وکړي او بیا لوړې زده کړې کوي. لاغه وروسته د تاسې غوندې د ځوانانو پارلمان یا همدا ډول رسمي پارلمان ته سره ډېره سخت دی. تاسو څنګه وتوانېدی چې د خپلې مخې نه خنډونه ایسته کړئ او زده کړې وکړئ او همداسې زده کړو ته دوام ورکړئ؟
که دومره درته ووایم چې د الکانو او د نجونو سره اول هدف کې کورنۍ باید ودرېږي. ما سره په خپلې کورنۍ کې کورونه مې دي، کامور مې ده، کانوره فامیل م ده، زه دې ته تشویق کړی یم، یعنی خپل کورنۍ اول ماته اجازه را کړې ده. که څومره تاسو وګورو په پکتیا کې د نجونو په مورید الکان ته ډیر ارزښت ورکول کیږي، کاغه د تعلیم په مورید، کار دی ورزش په مورید، کدي صحت په مورید، یعنی په ټولو مواردو کې کوم تاسو څېړنه وکړو د الکانو په نسبت جنو ته په ډیر نظر لیدل کیږي. خو زه د خدای پاک نه ډیر راضی یم چې ماته خدای پاک داسې کورنۍ را کړې ده چې کورنۍ موږ داسې تشویق کړي یو چې په علاقه او انجونو کې موږ کوم تفاوت نه دراغلی. نو اولینه د ایما د زده کړو لامل یا پر مخ بیول چې وو هغه د ما کورنۍ لامل و.
تاسې خو زده کړې وکړې، د زده کړو تر څنګ مو کوم اهداف درلودل؟ زده کړې وکړې یعنی څه شی؟ کوم لوری م ټاکلی، کوم مسیر م ټاکلی؟
زه چې څومره په پکتیا کې ګورم، هغه خصوصا بیا خزینه طبقې ته ګورم، ډېره په ټیټه سطحه روانې دي. اول خو دوی ته په کورنۍ کې د تعلیم اجازه نسته، که چېرته د تعلیم اجازه ورکړلی سي دوی په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لري. که چېرته ښوونځي په کلیو بانډو کې یعنی په هغو امکاناتو چې څه رقم ته برابر سي برابر نه دي، خو دوی بیا په یو رقم ته ګامې اوچت کړی دی چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي. بیا د موږ تاسې په ټولنه کې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو ما خپله چې څومره زده کړې مې وکړلې، بیا راغلم د ځوانانو پارلمان ته او په آینده کې مې دغه هدف ته چې باید زه یا ولایتي شورا ته یا ولسی جرګې ته ودرېږم، هغه خنډونه چې نجونې خصوصا هغه نجونې چې هغه بې تعلیمه پاتې دي، هغو په مورد باید زه ګام پورته کړم تر څو هغو ته زه یو خدمت یا لاسته راوړنه ولرم.
یعنی تاسې راتلونکی خپل ځان دپاره سیاسي راتلونکی خوښ کړی؟
بل، یو ما سیاسي راتلونکی خوښ کړی ده، هغه هم د هلکانو لپاره هم د نجونو لپاره، چې په پکتیا کې دوی ته زه یو داسې برنامې یو داسې عامه پوهاوی ورکړم لکه څه رقم ته چې زه پر مخ روانه یم، همدغسې موږ نورې نجونې زده کړې وکړي او پر مخ لاړې سي.
اوس نجونې کومې ستونزې لري په پکتیا کې مشخصا؟ تاسې ویلی سي نجونې د کوم ستونزو سره مخ دي یا چې نه ځورېږي؟
که زه اول خپله دوره درته وښایم، ما د ښوونځي دوره، زه به چې کله د کور نه وتلم په اول وخت کې، خو یعنې موږ تاسې ډېر څه نه زیات اقتصادي مشکلات ډېر لرو، زه اکثره وخت په پښو به یا نه پیاده به لیسې ته تللم. نو اکثره وخت یا د چا لخوا تهدید کول و یا ځورول و یا یو چیلنج چا ته ورکول و، دا رقم ته خبرو سره زه مخامخ کېدم. نو اکثره نجونې دغه سره مخامخ کېږي. او دویمه ستونزه د دوی دغه ده چې کورنۍ مشکلات ډېر لري. په 15 کلنۍ کې عام په زرګونو جنکیانې ما لیدلې دي چې په 14 کلنۍ کې دوی واده کړي دي، یعنی کورنۍ تاوتریخوالي سره دوی مخامخ دي. اصلي ستونزه یې موږ تاسې چې ده په کورنۍ کې ده، نام نورس کې ده، او خصوصا که بیا دوی وغواړي چې تعلیم وکړي یا پوهنتون ووایي یا وظیفه واخلي، په یغو شرایطو کې لکه څه رقم ته چې دوی ته جایزه ده، هغه رقم ته شرایط دوی ته نه دي آمده سوي چې دوی په هغه رقم ته یا وظیفه وکړي یا تعلیم ته ادامه ورکړي.
شرایط ولې نسته؟ ستونزه په چا کې ده؟
سره وخت د خبره چې ده په دولتي چارواکو نه اړو، یعنی دولتي چارواکو موږ ته خدمت نه ده کړی. نو زه که درته ووایم، زه چې کله چا سره په برنامه کې کینم، زه بهی تعجب پاتې کیږم چې په پکتیا ولایت کې زه د کوم ځای نه ستونزه راونیسم په کوم ځای ختم کړم. آیا د وکیل نه راونیسم؟ آیا د کوم بل لوړ پوړي چارواکي نه راونیسم؟ د دولت نه راونیسم؟ موږ تاسې که فکر وکړو په پکتیا کې څه نه څه په ټولو اداراتو کې ستونزې موجودې دي، خو ډېرې چې نجونه کړېږي هغه د ناامنې ورځې ستونزه ده چې ناامني زیاته ده.
څنګه حل لاره پیدا کولی شو؟ مخنیوی یې څنګه کېدای شي؟
که څه ما تاسو ته مخکې وویل چې ستونزې ډېرې زیاتې دي، په هغه وخت کې دغه ستونزې له منځه تللی سي هر کله چې د منطقي خلک، یعنی د منطقي خلک که چېرته د دولت سره یو لاس شي، نو په هغه وخت کې موږ تاسې ستونزې له منځه وړلی شو. ځکه وړلی شو زما ورور یا ایما ترزو یا ایما ماما یا ایما د فامیل بل غړی راځي طالبانو ته ورځي، هغه طالبان یا نور هغه خلک چې د جنکیانو د تعلیم یا د هغو د درسونو مخه نیسي، هغسې څوک زه څوک په کور کې راولم، یې چای ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نو آیا دا دولت راوستی ده که ما راوستی ده؟ که چېرته د سیمې خلک د دولت سره ودرېږي یو موټی سي ورسره، نو انشاءالله یو څه نه څه ستونزې حل کېدلی سي. بیا
خلک هم خپلې لونه په پکتیا کې درس ته نه پرېږدي، تر شپږمه راورسېږي، بیا هغه نه پورته سینفو ته نه پرېږدي، بیا که تر 12مه پرېږدي، بیا د هغه نه پورته لوړو زده کړو ته نه پرېږدي. د دې ستونزې د هواري لپاره به څه وکوئ؟ سي
د ازادۍ راډیو له لارې که ما دغه مرکه څوک واوري، ما اکثره وخت لکه څمکنۍ ولسوالي ده، ډنډي پټان ولسوالي ده، احمد ابا ولسوالي ده، او همدغسې په مرکز کې نسوان شاري ده، شکمبر ده، د کومې لیسې دي، زه اکثره وخت د خلکو د خصوصا د نجونو د میندو د پلرونو سره زه ناسته یم. ما ورته ویلی دی چی یعنی ما تر فانتونه پور زده کړم کړی دا یعنی آن پارلمان ته می ځان ته لار هواره کړی دا مانی چی شې سوی دی یعنی دوی ته ما یو د سیامه په هواي ور کړی دا تاسو باور وکړئ په پټان ولسوالۍ کې ما خپل تقریبا 2 کال زده دی استاد په توګه پاتې سویم مونږ بشکل ژمنی کورسونه ورکول دی ژمنی کورسونو ترڅنګ مونږ دی هرې جلکې کور ته مونږ ورتللو دی ورور سره دی پلار سره دی مور سره به مونږ کې نستلو زه چې کله اول غلیسې ته ورغلم 1500 شاګردان درلودلې مونږ چې کله اتم میاستې په دې لیسې کې تیرولې ایمونږ حالې ځلې وې چې دی غلیسې د شاګردانو شمیر تقریبا یو نیم زر جنکیانو ته ورسیدلو که چېرته د نجونو مورونو ته یا پلارانو ته عامه پوهاوی ورکړل سي د نجونو د تعلیم ګټې مونږ دوی ته په ګوته کړو حتما هغه دې ته متوجه کیږي دې ته راضي کیږي چې خپل نجونو ته د تعلیم کولو اجازه ورکړي فعلاً تقریبا دایمه ولسمه میاسته چې په احمد اباد ولسوالۍ کې د استاد په توګه زه کار کوم تاسو باور وکړئ مونږ اکثره وخت د احمد اباد میسپینګیرو سره د ځوانانو سره مونږ بیلابیلې غونډې مور سره کړې دي دا نن چې زه تللې وم ما په اداره کې همدغه مجلس درلودلو چې باید د استادانو سره مې یو ګردی میز مې ورسره جوړ کړی و چې د کورسونو تر څنګ باید مونږ ته سلاړې سو د دغې لیسې د شاګردانو تعداد یو څه ناڅه کم ده باید د نجونو ورونو سره د فلرونو سره یې د فامیل نورو غړو سره یې باید مونږ وغږیږو هغه باید مونږ دې ته قانع کړو باید یو باور ورکړو چې دوی هغه نجونې چې یې شپږمه پورې درس ویلی کینولی دي یا اتمه پورې درس ویلی کینولی دي یا یې بېخي زده کړو ته اجازه نه ده ورکړې باید دوی ته مونږ یو داسې عامه پوهاوی ورکړو چې دوی په دې باندې باوري شي تر څو خپل نجونه سیتا یا درسونه تراولی
په دې کار کې به څومره بریالي سي یا تاسو خپل بریالیتوب وینئ
زه چې کله اول احمد ابا لیسې ته لاړلم تقریبا یو څلور نیم سوه شاګردانو تعداد و مونږ نو په دې وخت کې شپږ نفره زنانه استادانې ورغلو که څه هغه نه مخکې استادان نارینه و نو کله چې مونږ شپږ نفره زنانه استادانې د دې منطقې خلکو ولیدلو یعنی په یو کال کې د شاګردانو شمیر دیارلس څوارلس سوه نفرو ته ورسېدلو نو په اکثره شرایطو کې که چېرته لیسو ته فانتونونو ته همداسې په نورو اداراتو کې که چېرته د نجونو لپاره ښځینه استادان یا ښځینه کارکوونکي وګمارلی سي نو انشاءالله زه په دې باور لرم چې په کورنۍ کې به هېڅ ستونزه جنکیان ته نه موجودېږي
تاسو د ځوانانو د پارلمان غړی یاستئ تاسو خلک ولیدل سیمه مو ولیده حکومت هم ولیده که دلته نجونې زده کړې وکړي دوی کار کولی سي یا کار ته زړه ښه کوي
اکثره داسې نجونې شته دي زه که اول ځان درته وښیم ما په خوله باندې یا چې ما څومره درسونه ورکړی دي یا په دارالمعلمینو کې یا تر دولسمه پورې ما جنکیان ته درس ورکړی ده ان داسې جنکیان یې راسره سته چې هغه د فانتون نه فارغې دي انجینري پوهنځي نه ژورنالیزم نه همدغسې نورو رشتو نه فارغې سوي دي یو استازه دا د دولت لخوا مقرریږي په یو لیسې کې یا هغې ته نو چې ډېر معاش ورکول کېږي 8000 افغانۍ ورکول کېږي نو ما ته که 8000 افغانۍ راکړل سي زه د مرکز نه د ګردیز نه موټر نیسم احمد ابا ته مونږ خپله موټر نیولې ده په 2000 افغانۍ نو ته فکر وکړه چې 2000 افغانۍ زه موټر ځان ته ونیسم او د دولت نه ما ته 8000 معاش راکول کېږي نو آیا دې کې ما ګټه زیاته سوه که تاوان مې زیات سو که چېرته ښځینه کارکوونکو ته که هغه په هره اداره کې وي که چېرته معاشونه داسې معاشونه ورکړل سي چې هغه جنګ معاشونه وي او لوړ پوړي چارواکي دوی ته معاشونو ته لږ توجه وکړي نو د دوی ستونزې هم حل کېدلی سي او کورنۍ اجازه ورکولی سي او د دوی هغه معاشونه چې یعنی دوی ته ورکول کېږي هغه د دوی ډېر کم دي ځکه هغه دوی خاص کرایه کېږي باید داسې ماشونې وګمارلی سي چې هم یې کورنۍ ستونزې حل سي او هم د دوی د خولې نه شاګردان ته ادارو ته خدمت وکړلی سي
که نورې نجونې غواړي سي ستاسې تر ځایه ځان راورسي څه باید وکړي کوم موانع باید د خپلې مخې نه ایست
مونږ په کلي کې مونږ درې نفره د تعلیم لپاره لیسې ته تللو نو هر کله چې د کلي مشرانو یا د یغو جنکیانو ورونو پلارانو مونږ ولیدلو چې یعنې مونږ په اسلامي حجاب کې تللو دیموکراسي په دې معنا نه ده ځینې خلک د دیموکراسۍ نه ډېره ناوړه استفاده کوي نو که چېرته مونږ اول اسلامي حجاب مراعت کړو مونږ ته ستونزه نه شي جوړېدلی او بیا خامخا ستونزې شته ځکه ځان درته وښایم چې ما ته څومره اختارونه دي د امنیت په لحاظ د خلکو په لحاظ نه خو په دې سي به نه ګرځو ځکه مونږ باید د ستونزو سره مبارزه وکړو که چېرته امن لږ په دې وخت کې برابر سي او کورانه موږ سره ودرېږي او په کلیو بانډو کې یعنی په نږدې ولسوالیو کې ښوونځي جوړ سي، نو دغه به د نجونو لپاره د هغو مشکلاتو چې دوی لري دغه به د دوی ښه د حلاره وي.
پیغام دې
پیغام طفان صاحب دغه ده، که چېرته اول لوړ پوړي چارواکي د خصوصا د نجونو لپاره که زه موږ تاسو فکر وکړو دما لپاره جایز هم نه ده چې زه خاص د نجونو لپاره وغږېږم، خو مالکان چې دي یو څه ناڅه خپل مشکلات حل کولی سي. په ټیټه مرتبه کې چې روان دي هغه جنکیان دي، که چېرته دولتي چارواکي چې نجونې کوم رقم ته تعلیم ته یا کوم رقم ته وظایفو ته دوی ضرورت لري که هغه رقم ته ورته معیار سي، نو دغه به د دوی په ستونزو کې ډېره ښه لاسته راوړنه وي او د حل لاره به ورته پیدا سي. د دولتي چارواکو نه مې دغه هیله ده. او دوام خبره تپان صاحب دغه ده، ځوانان په غونډه کې به موږ انتقاد کوي چې د ځوانانو پارلمان څه نه دي کړي. زه چې دفتر ونه لرم، زه کور ونه لرم، زه چیرته لاړسم؟ ګورای دغه اوس د ما لپاره ډېره غټه ستونزه ده. ته یعنی ما ته راغلل، ته د لینکن مرکز کې ما سره کېناستلې، یعنی دغه ځای کې مرکه ما سره کوي. که چېرته ما د ځوانانو په پارلمان کې دفتر درلودلی، نو ته باید ما دفتر ته راغلی وای. نو خصوصا تپان صاحب، موږ تاسې خبره ټوله په لوړ پوړو چارواکو کې ده. د والي صاحب سره موږ دوه درې وارې ناست یو، هم د ارسلا سره، هم د بریالي سره، او د ویان سره زه څو وارې په ټلیفوني تماس کې سوی یم. یعنی د دفتر مسله تر اوسه موږ سره نه ده حل کړې. نو آیا موږ په دې شرایطو کې د چا کور ته ورسو، دروازه ټک ټک کو، د دوی مشکل را واخلو؟ آیا د ځوانان موږ ته کور ته راسي، ما دروازه ټک ټک کی، ما ته مشکل راوړي، که ما ته ولی صاحب دفتر اول برابر کی؟ که چیرته موږ تاسې نجونې تعلیم وکي، هغه چې په هغه رقم ته چې ورته ضروري ده هغسې زمینه نه وي ورته مسیده سوي نه سي کیدلی. نو ما د لوړ پوړو چارواکو نه، د دولتي چارواکو نه، ما یوازینۍ هیله مې همدغه ده چې نجونې تعلیم وکړي، باید د کار کولو زمینه دولت ورته مسیده کړي او خصوصا توجه ورته وکړي.
ډېره مننه.
ژوندی اوسئ. مننه کوم.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422111415.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د پسرلی علامې راغلی چې نکو راوړل په اوربل کې زیړ ګلونه. خوږو اوریدونکو، لکه د نوروز د خوږی او تازه هوا په څیر مو خواږه او پاسته سلامونه ومنئ. د هجری لمریز کال د پیل ورځ هغه مهال پیلیږي چې په طبیعت کې د زیږ د اودی حرکت پیل شي. د دې کلیز لومړی موسم د پسرلي په نوم یادیږي او پسرلی هغه وخت راځي کله چې لمخې د طبیعت په بیلابیلو برخو او توکو کې د مستۍ او بدلون نښې راڅرګندې شي. د دغو نښو د راڅرګندېدا لومړنۍ ورځې ته نوروز وایي. دا وخت پیغلې هم غلی نه کینی، خپل ذاتی جذبات او احساسات کله په سروکو کې د زړه له تله راباسي او کله یې پر شونډو داسې لنډۍ زمزمه کیږي. جانان راشه پسرلی شو، زه د شړشم ګلان په تور اوربل کې ږدمه. مینوالو، موږ نننۍ خپرونه د نوروز تاریخ، میلو او دودونو ته ځانګړې کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وړاندې کړې ده. درنو ویدونکو، نوروز د هغې ورځې نوم دی کومه چې زرګونه کاله پخوا په میلو سره لمانځل کېده. نوروز د هغې ورځې نوم دی چې په نوم شویو پیغلو ته خسرګنۍ تحفې وړي. نوروز د هغې ورځې نوم دی چې شاعران یې په خپلو شعرونو کې یادوي. او که لنډه ووایم نو نوروز د هغې ورځې نوم دی چې د کائناتو هره برخه له خوښۍ مستیانی کوي. لیکوال او ژورنالیست نورولی سعید شینواری وای که څه هم د نوروز نمانځل زرګونه کاله لرغونتوب لري، خو د سیمې په هیوادونو کې نمانځل هم لرغونی ریښه لري. نوموړی د نوروز د تاریخ په اړه وای:
انسان نړۍ ته لراتک سره ځان ته د کال په شپو ورځو کې کال په اوږدو کې د خوشحالۍ ځینې مواقع برابر کړل. مثلا یونانیان لاړل، هغوی چې دی د خپل کال کې یو ځل د اولمپیا غرونو ته سره راټولېدل، هلته به چې دی یوه میاشت خپلې خوشحالۍ او میلې کولې، اولمپیکي لوبې به کولې. رومیان دغسې، عربان حتی دغسې چې د اسلام د ظهور نه مخکې به د عکاس په نوم باندې میله کوله، هلته به شاعري کېده، هلته به چې دی خوشحالۍ کېدې. هند حوزه کې چې دی دغه به کېدل، دوی به چې دی د هولۍ په نامه باندې اختر کوو، دیوالی په نامه به جشن کوو، دا شیان به کول، یو بل باندې به رنګونه شیندل، بسنت په نامه باندې به یو جشن کوو. د نوروز خبره چې کله راځي، دا د فارس د حوزې او د منځنۍ آسیا یو ډول کلتوري او لرغونی ارزښت بلل کیږي. مګر د دې اصلي ریښه دا ده چې دا سومریانو، بابلیانو او اسوریانو ته د دې خبره رسیږي.
د ښاغلي شینواري په خبره چې پخوانیو شاهانو به د نوروز په میلو کې سره په ګډه نڅاوي کولی او ډیری وخت به یاد جشنونه څو ورځو ته غځېدل. د په هیواد کې د نوروزی جشنونو او میلو د ریښې پاړوي
او دا اوس چې افغانستان کې دا ورځ منځل کیږي، نو دا په دې خاطر منځل کیږي چې د فارس حوزه چون شیعه مذهب کې دي ډیر خلک د ایران، نو په افغانستان کې چې د شیعه مذهبي ډیر دغه کوي، یو ډول ډیر نسبتا نورو ته چې تنده ورته لري هغوی ورته لري. تاجکان رونه مانځي، نو زموږ هزارګان رونه مانځي، تاجکان رونه مانځي، نو په دې باندې دوی چې دی هفت میوه جوړي، سمنک جوړي، او دا بیا د فارس حوزې او بیا د پتیره د افغانستان د یو ځانګړی بیا دود دی چې را روان دی. نو دلته ډېرې جامې ورته نه کیږي، دلته یو ډول مبارکي کیږي. نو په هغه کچه، په مذهبي کچه باندې نن مانځل کیږي. مثلا دوی ځي د مزار کې چې کومه روزه علي ده، سخي صاحب روزې په نامه باندې مشهوره ده، نو دلته دوی ځي، هلته جنډه پورته کوي د نوي کال په ورځ باندې. په پښتنو کې د دې نوروز تاریخچه صرف ماته دومره یاده ده چې په وړکتوب کې به کله دا د هوت میاشتې وروستۍ ورځې راغلې، نو زموږ خلک ولاړل، ویلې نوروز را نږدې کېدونکی دی، باید نیالګي وکړو. یو بل شی کېده، د هوت په وروستۍ ورځو کې به چې دی بارانونه کېدل، نو دې ته به نوروز ویل. نه ورځې وایي باران کیږي. دا یو پښتنو کې چې دی، خصوصا په شینوارو کې، په ننګرهار کې، دا شی ډیر زیات دغه دی، ځکه په دې خوا باندې د منسونی پسرلنۍ هوا راځي، بارانونه کیږي.
ښاغلی سعید زیاتوي چې د نوروز میلې او د دغې ورځې تاریخي ارزښت که څه هم په ولسي ادبیاتو کې ډیر روښانه دی، خو خپل تاثیرات یې پر تحریري ادبیاتو هم نه دي سپمولي. په ګڼو غزلونو او سندرو کې هم یادونه شوې، او تر ټولو ستر تاثیر یې د ځانګړو دودیزو مشاعرو موجودیت دی.
چې خوشحال بابا وایي چې په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه، نو داس یو شی دی کېدای شي نوروز ته په پښتنو کې د خوشحال بابا په وخت کې په داسې سترګه نه کتل کېدل لکه په فارس حوزه کې چې ورته کتل کېدل، یا په منځنۍ آسیا کې ورته کتل کېدل. دا فولکلوریک او کلتوري مسله ده، او دا چې دی په پرله پسې ډول باندې د فارس حوزې د سومریانو وروسته د فارس حوزې کلتور پاتې شوی دی، چې تر اوسه پورې پاتې دی. په دې کې د غم راغلل، زردشتیان هم راغلل، هغه هم پې تېر شول، دا د رد نک شکرای هغه نروسته چې د هاخه منشان راغل، هغه هم رد نک شکرای. بیا وروسته چې د تر د دې پوري چې صفویان راغل، هغه هم رد نک شکرای. دا تر د دې پوري چې اسلامي انقلاب په ایران کې وشو، هغه هم دغه نوروز رد نک شکرای. نو د دې چې دا یو کلتوري ریښه لري.
د خوست ولایت یو اوسیدونکو اسد الله فروتن چې د نوروز د ورځې د منځنۍ یادونه کوي، او وایي چې د دوی په ولایت کې هم ګڼ شمیر خلک نوروز منځي لنو موري سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي د اوریدو بلنې درکو
هم دا اوس ماته یو ملګری ټلیفون کړو چې البته مونږ یو پروګرام لرو یو میلا جوړو ما پښتنه ورنه وکړه چې د تیشي په مناسبت هغه ویل چې د نوي کال په مناسبت ما د هغه نه پښتنه وکړه چې تاسو په نوي کال کې څه پیغام لرئ د پروګرام نه هغه ویل چې د نظم پیغام ده چې خلک وهڅو چې نه دی کېنی ګولان وکړي یو څه ساتن تیر کړي
لکه یو نه ټلیفون درته کړی و
د خوست نه
تخپل په نوروز کې تاسو خپل کورنۍ کوم دودونه لرئ
په نوروز کې مونږ یو خداسي کوو چې ځوانان ځي میلو ته ځي باغونو ته ځي ځوانان هلته میلې کوي هفت میوه خو د نوروز یو جز بلل کېږي
خواړه تاسې هفت میوې نه یادونه وکړه نور څه شی کوئ
د هغې سره په څنګ کې مونږ شوله یا هلته ورته ډنډکۍ وایي هغه مختلف قسمونه مونږ پخو یعنی یو ډول نه
ډنډکۍ څه رقم
ډنډکۍ یعنی شوله دلته شوله وایي
یوازې شوله
شوله خو په مختلف قسمونه
څه شی سره یې
لکه هغې سره مونږ غوښه یو ځای کوو کورت نه دي کورت سره کورني غوړي او دا کورني غوړي
زیړ غوړي
او زیړ غوړي دا یو ځای کوو په ښه جوش و خروش باندې نوروز لمانځو
مخونه تر اوسه دا د نوروز د لمانځلو په دود کې څومره تغییر راغلی
مخکې به داسې و چې یوازې نوم به و اوس خلک دا ورځ لمانځي مونږ باید څنګه ته د نوي کال مونږ ته څه پیغام راکوي د هغې نه په پند اخیستلو باندې هر هغه څه چې ضرور دي لازم دي هغوی کوي لکه د نیالګیو کینول دي پلانونو منسجم کول دي برابرول دي زه به په راتلونکي کې څه کومه راتلونکي کال کې به زما هدف به څه شی وي
کالی څنګه ده آیا ماشومان میرمنې نارینه نوي کالي کوي نوروز ته
طبیعي ده په څنګ څنګ کې دا محلي کوم لباسونه چې دي زیاتره محلي لباسونه اغوندي
څه رقم محلي
لکه محلي داسې چې زمونږ دود دا ده چې خلک لنګوټۍ په سرې چرمادار واسکټونه اغوندي یو ډول څپلۍ دي چې هلته په خپله د دې هغه نه جوړېږي پاڼو نه یو رقم ته بوټی دی د هغې پاڼې دي د هغې نه یعنی هغه هم د نوروز په ورځو کې هماغه په پښو کوي میرمنې هم د نوروز دپاره ځانګړی لباس اغوندي
خاوند بیا دې پسرلی کړ خاوند بیا دې پسرلی کړ لوچ ډاګه د لونګو بوی راځي نه د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي نصرت الله بیا وایي د دوی پسیمه کې هم د پسرلی لومړی ورځ چې نوروزی بولین منزل کیږي
یو بل ته ډوډۍ کوو جوش نو پسلونو ته دښتو ته هلته ځینې ځوانان دي چې دغه سیمې د موسیقۍ چې هغه ډول دی هغې ته نڅا کوي د والیبال مسابقې په کلیو په سیمو کې جوړېږي هلته ډول ویل کېږي هلته اتن کېږي شپېلۍ ویل کېږي محلي لوبې دي چې هغې موږ ورته توپ ډنډه وایو توپ ډنډه کېږي ښځو په مابین کې هغه هم ځان ته میلې او مجلسونه لري یو مهم او مشهوره میله د هغه نجونکۍ چې کوژدۍ شوي واده نوي شوی هغه د خپلو چا سره چې کوژده شوي هغې ته جامې جوړې کړي وي په ګوتو یې دسمالونه ورته جوړ کړي وي هغه یو له بل سره شریکې وي او بل ته یې ښایي نو په دې باندې د دې یوه میله ده د ښځو دپاره بالخصوص د نجونکیانو پاره چې دی کوژده کړي وي واده یې نوي شوی ځینې د نوروز نه یوه ورځ دوه ورځې ته مخ ورته راوړي ځینې چې د نوروز په اوله ورځ ورته راوړي ځینې نوروز په دوهمه ورځ درېیمې ورځې پورې نه وخته نه دي ته درېیمې ورځې پورې دی کوشش کوي چې نوروزي ورته راوړي په نوروزۍ کې ورته مایان راوړي کلچې ورته راوړي جلابۍ او کالی او دا شیان ورته راوړي کله چې جنکیان ته نوروزی راشي دی د دی خو هغه خپل هغه کس چې ورسره نامزاده شوې ده هغې ته په ګوتو جوړ یخان او دسمال بوټونه خولۍ او چادر او دا شیان ورته د تحفې په شکل یا ډالۍ په شکل ورکوي
دو ویش کلنه پیغله حلیمه چې اصلا د لغمان ولایت اوسیدونکې ده وایي چې په خوا د دوی په کور کې نوروز نن منځل کېده خو اوس یې منځي نو وړي په نوروز کې د سبزه لغات هفت میوي او یو شمیر نورو ځنګړو خوړو او دودونو یادونه کوي
سبزه لغات کې خلک د کور نوروز کې کوم جامع غوړي دي پارکو ته یادې مور په سر باندې مل ته ارچې ته زی او یو څو سات قدم غیم دي سبزه لغات وي دا وایي چې یو نیک شګوم باندې چې نوې کال شروع کیږي نیک شګوم باندې سو سبزه لغات کې یعنی نوې کال خو پیل شي په دې اف میوه یو یو سمخ کې ته اچول کیږي پکې ور ډول میوه دي لکه سنجد بادام پسته کشمش کشته دا شان پکې اچول کیږي ور ډول میوه پکې اچول کیږي بیا دا یو سمخ کې ته اچول کیږي بیا د نوي کال په سهار باندې دا خوراکي چې ترسو مزه یې پښې بیا موږ وخت کې خوراکي افسین که چې بز نوې کال په ورسمنه لمړنۍ غلمه د افسین تیاری کې په افسین کې ورول شین سبزی شانوي که سبز سمنک او ستیر سیب افسین کې او ډول شانه چې په سین باندې شروع شي وي هغه استخوان په سر اول لمړنۍ ورځ نوروز کې دي.
د کابل خاري وبل اوسیدونکي روکیه هم د نوروز په ورځ خپل میلی کیسه کوي.
تاسو غریب مو ته شایو کو دا غریبی دا یو کولی پو کور پو یو میلا چې میلی ته څو یو خپل چې د خپل کڅو مو وچه میوه دو ورکما لاندا میوه دو ورکما تب کور کې تیاری خوړو کو ورکما د په خوالو د په
کومار پیدا شوډا با چې په هر نوري ملکول گلزار.
په هیواد کې وروستیو نامنویو په لورو پرتو سیمو کې د نوروز پر میلو او جشنونو بد سیوری غوړولی، خو بیا هم په یو شمېر سیمو کې نوروز په میلو او اتڼونو سره نمانځل کېږي. زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه په همدې ځای پای ته رسي. دا او دې ته ورته خپرونې د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمېره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.